رانو اوریدونکو السلام علیکم. وخت د سهار و بجې دی. د ازادي رادیو نننې دولساته خبرونه پیل شوې. البته د یادونه ورده چې نن د روان میلادي کال وروستۍ ورځ ده. کوشش کوو چې په دغه روان میلادي کال په ترڅ کې په افغانستان کې د بهرنیو سرتیرو او همداشان د ملکیانو تلفاتو ته لنډه کتنه وکړو. د هغه راپور په اړه به هم باورې چې وایي د روان میلادي کال په ترڅ کې البته چې نن اخیری ورځ ده ډیر زیات خبریالان د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې وژل شوي. خو تر هر څه د مخه په روانه خبری مجله کې خبرونه په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو د تلفاتو شمیر مخ په زیاتېدو دی چې له وسلوالو طالبانو سره جنګیږي. د اروزګان چارواکي وایي پرون ماښام هغه دوه موټر سایکل سپاره چې غوښتلې پر حکومتي ادارو ځان وژونکي حملې وکړي د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. او د ترکیې صدراعظم پر کوردي بلتون غوښتونکو باندې د دې هیواد په هوایي حملې کې د 15 ملکیانو پر وژل کېدو خواشیني او پښیماني څرګنده کړې ده. د اورزګان چارواکي وایي پرون ماښام هغه دوه موټر سایکل سپاره چې غوښتلې پر حکومتي ادارو ځان وژونکي حملې وکړي د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. د اورزګان ولایت د امنی قومندان ویان فرید حایل ازادي رادیو ته ویلي چې د دواړه کسان په ځان وژونکو وسکټونو سمبالو خو هدف تر رسیدو د مخه د پولیسو په ډزو وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې پرون په دې ولایت کې تر دې مخکې دوه او دنه شوی وی چې د چارواکو په وینا څلور ولسی وګړي پکې وژل شوی دي. د پاکستان په د بلوچستان په ایالت کې د وی چودنې په ترڅ کې تر اتو زیات کسان وژل شوی دي. د چودنې د جمعې پورز د سیمې د یو سیاستوال شفیق منګل د کور مخې ته شوی ده. د کوټې پولیس وایي چې په دې پیښې کې تر شلو زیات کسان ټپیان شوی هم دي. تر اوسه څرګنده نه ده چې د بریټ په محل شفیق منګل په کور کې وو او کنه. شفیق منګل د نصیر منګل زوی دی چې د بلوچستان په حکومت کې د وزیر په توګه کار کړی دی. د ترکیې صدر اعظم پر کوردی بلتون غوښتونکو باندې د دې هیواد په هوایي حملې کې د 15 ملکیانو پر وژل کېدو خواشیني او پښیماني څرګنده کړې ده. رجب طیب اردوغان وویل هسې چې معلومه شوې ده د دوی په هوایي برید کې وژل شوي کسان بلتون غوښتونکي کوردان نه بلکې عادي قاچاقچیان وو. رجب طیب اردوغان وایي 15 کسان وژل شوي او یو بل تن ټپي شوی دی. موږ رښتیا هم خواشینی یو. په اړه یې څېړنې روانې دي او له څېړنو وروسته به د پیښې څرنګوالی روښانه شي. اردوغان د څرګندونې وروسته له هغې کړي چې د جمعې په ورځ د ترکیې په جنوب ختیځ کې د دې وژل شوو کسانو د تدفین مراسم ترسره شول. په دې سیمې کې مظاهرهچیانو د دویمې ورځې لپاره له پولیسو سره نښتې کړي او پولیسو یې د خورولو لپاره د اوښکې بهونکي ګاز او اوبو څخه کار اخیستی دی. راپورونه وایي چې د دې اعتراضونو په ترڅ کې د جمعې په ورځ د ترکیې امنیتي ځواکونو یو شمېر کسان نیولي هم دي. له سوریه څخه په ورکړې شوو راپورونو کې ویل شوي چې پرون په دې هیواد کې د مظاهرهچیانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتو کې یولس کسان وژل شوي دي. د پیښې د جمعې د ورځې په مظاهرو کې رامنځته شوي چې ویل کېږي په زرګونو کسانو پکې برخه اخیستې وه. په سوریه کې فعالان وایي امنیتي ځواکونو په ډیرو ځایونو کې د مظاهرهچیانو د خورولو لپاره پر هغوی ډزې کړي دي. ویل کېږي چې د پنجشنبې په ورځ د سوریې په روانو تاوتریخوالو کې تر 40 زیات کسان وژل شوي وو. وروستي تاوتریخوالي په داسې حال کې رامنځته کېږي چې د عربي هیوادونو د څارونکو یو هیئت په سوریه کې دی او په دې هیواد کې د روان وضعیت څېړنه کوي. د ایران د پخانی ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی رسمي ویب پاڼه یا ویب سایت تړل شوې ده. د نوموړي ورور محمد هاشمی رسنیو ته ویلي له هغې کمپنۍ څخه چې دا ویب سایت ورسره ثبت شوی دی یو چارواکي چې نوم یې نه دی څرګند غوښتي چې دا ویب سایت وتړي. نوموړی وایي د ایران د انټرنیټ د څار د ادارې یو داسې غوښتنه دوی له پامه غورځولې وه چې پکې غوښتل شوي وو هغه لیکنې دي له ویب پاڼې لرې کړي چې د ایران پر حکومت پکې انتقادونه شوي دي. رفسنجانی د ایران د اوسنی ولسمشر محمود احمدی نژاد له سختو منتقدینو څخه دی. او ګومان کیږي چې یو سلو شپاړس کلنه چینایي ښځه چې د چاینا د چین په یو کلی کې اوسیږي د نړۍ تر ټولو د ډیر عمر لرونکي ښځه بوي د کیسې کارویاوا په نوم د دې بوډۍ له پاسپورت څخه څرګندیږي چې یو سلو شپاړس کلنه ده او د جنوري په پنځمه نیټه یو سلو ولس کلنه کیږي. نوموړي وایي کله چې شلمه پیړۍ پیلېده نو دا څلور کلنه وه. نوموړي ته د تزاري روسیې تر واک لاندې او بیا ترې راوروسته د شوروي اتحاد د پیل راهیسې د کمونستانو واکمنیو تر واک لاندې د ژوند بېلابېل پړاوونه په یاد دي. د دغې ښځې په وینا د تزاري روسیې زمانه تر ټولو غوره زمانه وه او د خلکو تر منځ پکې مینه محبت زیات و. ساعت تا گورم با بجی او شپک دقیقی دی و با برو چی پر البته تاسو را بولم چی پر روانه خبرونه که با برو چی کم مطالب خبرو. افغانستان کې د 2018 میلادي کال په ترڅ کې څه باندې 1500 بهرني عسكر وژل شوی دي. په همدې کال کې د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په نړۍ کې تر سلو زیات خبريالان وژل شوی. افغان او امریکایي چارواکي وایي د امریکا حکومت له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو بهیر ګړندې کړي دي او د سوریې د روان کړکیچ په اړه ورستي معلومات خبرو. راپورونه وايي په افغانستان کې د هغو بهرنیو عسکرو د تلفاتو شمیر مخ په زیاتېدو دی چې له وسلوالو طالبانو سره جنګیږي. د فرانسې خبری اژانس په حواله په 2011 میلادي کال کې چې دا د نن اخیری ورځ ده څه باندې 1500 بهرني عسکر په افغانستان کې وژل شوي چې دا د طالبانو پر ضد په افغانستان کې د لس کلنې جګړې په مودې کې دوهم لوی او لوړ رقم دی. د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو قمندانانو ویلي دي چې افغانستان ته د 3000 اضافي سرتیرو للیګلو سره په دې هیواد کې شخړې کمې شوي. خو د ملګرو ملتونو سازمان په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د زور زیاتیو پیښې ډېرې شوې دي. د فرانسې خبری اژانس وایي چې د 2011 میلادي کال په ترڅ کې 1515 عسکر وژل شوي چې 411 تنه د متحده ایالاتو عسکر 540 بریتانوي عسکر وو. دا په داسې حال کې ده چې په 2010 میلادي د کال کې وسوا یو لستنه بهرني عسكر په افغانستان کې وژل شوی مو. یوازې پروند ورزګان په ترینکوټ کې د سړک د غاړي په 14 کې څلور تنه ملکیان ووژل شول چې ولسمشر کرزی او په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو قومندان په دې اړه خوشینی څرګند کړه. خو د همدې راپور لمخې د عادي خلک دي چې د دې پیښو ډیر متاثر کیږي. د محرم په لسمه په یوه حمله کې لک تر لګه اتیا تنه ووژل شول. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د ملکیانو وژل په سلو کې 15 د 2011 میلادي کال په ترڅ کې زیات شوی وو. خو د ایساف ویان جنرال کارستون یاکوبسن وایي چې په 2011 میلادي کال کې د طالبانو په حملو کې ډیر کمی راغلی و. د فرانسې خبری اژانس په حواله په افغانستان کې په سلو کې د اتیا ملکیانو وژل د طالبانو لخوا د سړک تر غاړې د بمی پیښو له امله پیښې شوي دي. البته خلک وژل شوي چې د سړک تر غاړې بمونه ایښودل شوي وو. د بیلابیل راپورونه د پنړۍ کې د تلفاتو او د بیلابیلو پیښو په اړه باندې هم خبره شوې دي. په نړۍ کې د 2011 میلادي کال کې د خبريالانو د تلفاتو په اړه هم راپور خپور شوی دی. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون وایي په 2011 میلادي کال کې په نړۍ کې تر سلو زیات ژورنالیستان او د رسنیو کارکونکي وژل شوي دي چې دا شمیر د تیر کال په مقایسه زیات دی. د جمعې په ورځ د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون د ملګرو ملتونو له عمومي منشي بان کې مونږ څخه وغوښتل چې د ژورنالیستانو په خوندیتوب کې د مرسته وکړي. اجمل ان په دې اړه معلومات راټول کړي.
د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون وایي په 2011 کال کې پاکستان بیا هم د ژورنالیستانو لپاره تر ټولو بد ځای و او تیر کال پکې د ژورنالیستانو او خبريالانو ضد د زور زیاتی پیښې زیاتې شوې وې. د رویټر د خبری اژانس په وینا د تیر کال په اوږدو کې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې 11 خبريالان وژل شوي دي. عراق او مکسیکو هم د ژورنالیستانو او خبريالانو پر ضد د زور زیاتی په برخه کې تر پاکستان شاته نه و پاتې. دا هم په دې برخه کې د سرلارو هیوادونو څخه خودل شوي. روټر خبری اژانس په عراق کې د وژل شو خبريالانو په منځ کې یو هم د دې خبری اژانس خبريال صباح البازي یاد کړي. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون وایي په 2010 کال کې په ټوله نړۍ کې 26 خبریالان وژل شوي چې دا شمیر د 2010 کال په مقایسه چې 94 خبریالان پکې وژل شوي و زیات دی. د ژورنالیستانو دا نړیواله ټولنه وایي چې 40 تنه نور خبریالان تیر کال په طبي پیښو او نورو حادثاتو کې وژل شوي دي. تیر کال په افغانستان کې هم د رسنیو لپاره یو له ستونزمنو کلونو څخه و او د بېلابېلو لورو لخوا د ژورنالیستانو د وژل کېدو، تښتونو او ځورونو پیښې پکې ډېرې وي. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون پر نورو سربیره په اروزګان ولایت کې د افغان خبریال احمد امید خپلواک وژل کېدل خندلي. د ژورنالیستانو دا نړیوال فدراسیون چې مرکز په برسلز کې دی په دې برخه کې حکومتونه ملامته بولي چې ژورنالیستانو ته لازم خوندیتوب نه دی برابر کړی او هغه کسان یې د قانون منګولو ته نه دي سپارلي چې د خبریالانو خلاف یې له زور زیاتي کار اخیستی. د دې ادارې مشر جیم بومیلا په یو لیک کې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي بان کی مون څخه غوښتي چې په دې برخه کې د اقدام وکړي. نوموړي د ملګرو ملتونو له عمومي منشي غوښتي د هغه هیوادونو حکومتونه د خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کړی شي چیرې چې ژورنالیستان په هدفي ډول وژل کېږي. تر دې مخکې د بې سرحده ژورنالیستانو ټولنې هم په یو راپور کې په ټوله نړۍ کې تیر کال د 60 ژورنالیستانو د وژل کېدو پخلی کړی و. په دې رپورټ کې هم ویل شوي وو چې پاکستان لکه د تیر کال په شان دا کال هم په نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد و.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
افغان او امنیتی چارواکي وایي د امریکا حکومت هڅه کوي چې په روان پسرلی کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو بهیر ګړندی کاندي. د چارواکي د روانو هڅو په لټ کې اټکل کوي چې ښایي په راتلونکي کال کې د طالبانو لپاره د یو استازي سیاسي دفتر د پرانیستلو طرحه عملي شي. خو د دوی په وینا له ګوانتانامو زندان څخه د ځینو طالب بندیانو د خوشي کولو په څیر د اعتماد د رامنځته کولو لپاره د نورو اقداماتو په وړاندې لا هم خنډونه شته. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل ریپورت کې.
اسوسییټډ پریس خبری آژانس د دوو امریکایي چارواکو له قوله چې د موضوع د حساسیت په خاطر نمونه نه دی افشا کړی لیکي چې وایي د ولسمشر باراک اوباما اداره غواړي په 2012 میلادي کال کې د طالبانو له استازو سره په اروپا او خلیج کې د پټو خبرو لړۍ ته دوام ورکړي. آژانس د یو جګپوري امریکایي مقام له قوله لیکي چې وایي د سولې د خبرو د بیا پیل او ګړندی کولو یو هدف د افغانستان د هغو سیمو په نخښه کول دي چې ښایي له وسلوالو سره اوربند پکې ټینګ شي. دا مقام وایي دا به د بشپړې سولې د توافق لومړنی پړاو وي چې په نتیجه کې به یې جګړه تر ډیره ختمه شي. مخکې له دې چې د سولې خبرې د ولسمشر حامد کرزي د اعتراض له وجې وځنډیږي، امریکایي چارواکو ویل چې دا خبرې یو ټاکونکي پړاو ته رسیدلې. د سولې د عالي شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په ملګرو ملتونو کې د طالبانو سفیر و، هم دا تاییدوي چې دا هڅې په یو حساس پړاو کې دي.
طالبانو د اسلامي تحریک ځینې پیژنن ډېر مهم کسان هلته تللي دي او هغه د سیاسي کمیسیون نه غړي دي. اکثر تاریخ ډیپلوماټان دي په اسلامي امارت کې د سفیر او د تاسفیر او د ډیپلوماټ پایت باندې د پیجا کړی ولې دوه کسانو ته وګورم او د حرکتاتو ته وګورم دا یقینا یو حساس پړاو ده.
د اسوسییټډ پریس په وینا د امریکایي چارواکو او طالبانو په خبرو کې لوړې ژورې هم وي، خو نتیجه یې د خبرو د پایل لپاره د طالبانو د دوه غوښتنو په برخه کې پرمختګ و. د اعتماد رامنځته کولو لپاره په دې اقداماتو کې یو د طالبانو لپاره د یو سیاسي دفتر پرانستل او بل له ګوانتانامو زندان څخه د 15 طالب بندیانو خوشي کول و. طالبان په ورته اقدام کې باید ډاډ ورکړي چې له القاعده سره خپل اړیکې شکوي، د افغانستان انتخابي حکومت به مني او په ښه نیت به په خبرو کې برخه اخلي. عبدالحکیم مجاهد وایي چې د طالبانو لپاره د یو سیاسي دفتر پرانستل د مسایلو له حل سره اغیزمنه مرسته کولای شي.
تر اوسه پورې فضا داسې موجوده وه چې مسلوال مخالفین طالبان اسلامي تحریک هغه په زیرزمین کې ژوند کوه، هغه روی زمین نو خپل اواز یې نه شوی پورته کولی. اوس دې زمینه برابره شوله چې وکولی شي د افغانستان په قضایاو کې خپل سیاسي اواز پورته کړي، د افغانستان د مشکلاتو لپاره د حل لاره پیدا کړي.
د امریکایي چارواکو په وینا ډیر امکان لري چې د طالبانو د سیاسي نمایندګۍ د پرانستلو طرحه په 2012 کال کې عملي شي. دا چې څه وخت او چیرته تر اوسه معلومه نه ده، خو له ګوانتانامو زندان څخه د بندیانو د خوشي کولو په وړاندې د ولسمشر کرزي د مخالفت او د بندیانو د انتقال په برخه کې د امریکا د کانګرس د نویو قیوداتو له وجې یو څه ستونزې رامنځته شوي. امریکا مخکې منلې وه چې د طالبانو څو پخواني چارواکي یو دریم هیواد او په غالب ګمان قطر ته واستوي او هلته یې نظر بند وساتي. په دې کسانو کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د هرات ولی خیرالله خیرخواه او پوځي قمندان ملا محمد فضل شامل دي. دا هغه طالب مشران دي چې د سولې عالي شورا یې هم د خلاصون غوښتنه کړې وه، خو ولسمشر کرزای ټینګار کوي چې دوی باید افغانستان ته وسپارل شي نه کوم بل هیواد ته.
احمد تکلو چې د افغان او امریکایي چارواکو له قوله راته ویل چې اټکل کیږي خی پراتلونکي کال کې د طالبانو لپاره د یو استازي سیاسي دفتر د پرانیستلو طرحه عملی شي. و بجې او 15 دقیقې دي تاسو را بولم د مهمو خبرونو اوریدو ته. په افغانستان کې دغو بهرنیو عسکرو د تلفاتو شمیر مخ په زیاتېدو دی چې له وسلواله طالبانو سره جنګیږي. د اروزګان چارواکي وایي پرون ماښام هغه دوه موټر سایکل سپاره چې غوښتلې پر حکومتي ادارو ځانوژونکي حملې وکړي د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. د پاکستان د بلوچستان په ایالت کې د یوې چاودنې په ترڅ کې تر اتو زیات کسان وژل شوي دي. دا چاودنه د جمعې په ورځ د سیمې د یوه سیاستوال شفیق منګل د کور مخې ته شوې ده. د ایران د پخانی ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی رسمي ویب سایټ تړل شوی دی. د نوموړي ورور محمد هاشمی رسنیو ته ویلي چې له هغې کمپنۍ څخه چې دا ویب سایټ ورسره ثبت شوی دی و چارواکي چې نوم یې نه دی څرګند کړی غوښتي چې دا ویب سایټ وتړي. د ترکی صدر اعظم پر کوردی بلتون غوښتونکو باندې د دې هیواد په هوایي حمله کې د 15 ملکیانو پر وژل کېدو خواشینی او پښیماني څرګنده کړې ده. د سوریې څخه په ورکړې شویو راپورونو کې ویل شوی دی چې پرون په دې هیواد کې د مظاهره چیانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتو کې 11 کسان وژل شوي دي. او د خبریالانو نړیوال فدراسیون وایي په 2011 میلادي کال کې چنني ورستۍ ورځ ده په نړۍ کې تر سلو زیات ژورنالیستان او د رسنیو کارکونکي وژل شوي دي چې دا شمیر د تیر کال په پرتله زیات دی. د ازادي رادیو په روانه خبری مجله کې د ترکی د وبخید سوریه روان کډکشته لنډه کتنه کوو. په بلوچستان کې هم د 14 پاړه باندې راپور لرو، خو اوس په لویدیځو مطبوعاتو کې وګورو چې د افغانستان پاړه باندې څه خبرې شوې دي. جنا خالکوزی د وال ستریت جورنال او واشنگتن پوسټ پاڼې اړولې دي او په لنډو معلومات راکوي.
امریکا چاپ وال ستریت جورنال رسپانې پورستې ګڼې کې په هلمند ولایت کې د وسلوالو لخوا د سیمهیزو پولیسو د وژل کېدو او د انتقال پر عملی د اغیز په اړه یو مقاله لیکلې او د پیل په کرښو کې لیکي. په هلمند ولایت کې د انګلستان لخوا د روزل شوو 10 پولیسو وژنه او دغه راز د ایسوي کال په وروستیو ورځو شپو کې په کاپیسا ولایت کې د یو افغان عسکر لخوا د دوو فرانسوي پوځیانو او یو افغان سرتیري وژل د وسلوالو د ستراتیژۍ مهم بدلون په ډاګه کوي. وال ستریت جورنال زیاتوي روان 2011 کال په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې د بهرنۍ وسکرو د مرګ ژوبلې دوهم ستر کال و. په 2011 کال کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تلفات د 2011 کال په پرتله په سلو کې 10 رقم شوي ول. د ملګرو ملتونو ارقام ښیي چې په افغانستان کې د ملکي خلکو مرګ ژوبله مخ په کمېدو ده. ورسپانه لیکي زیات شمېر افغانان په دې باور دي چې له افغانستان څخه د بهرنۍ وسکرو د وتلو په درشل کې به وژنې او وینې تویدل نور هم زیات شي. ورسپانه د افغانستان د څېړنې او پالیسۍ د مطالعاتو د مرکز د رئیس هارون میر خبره راخسته چې وای د افغانانو لپاره به له نن څخه تر 2014 کال پورې خونړي کلونه په مخ کې وي. د طالبانو هدف دا دی چې د انتقال عملیه زیانمنه او خرابه کړي او د افغان حکومت د کمزوره کولو لپاره به په خپل ټول وس او توان زیار وباسي. وال ستریت جورنال ورسپانه وړاندې لیکي امریکایي قمندانان په دې باور دي چې په ائتلافي ځواکونو باندې د وسلوالو د حملو د کمښت علت دا ده چې افغانستان ته استول شوو 3000 اضافي عسکرو په تیرو دوو کلونو کې د شخړو په مخنیوي کې ښه پرمختګونه کړي دي. واشنگتن پوسټ ورسپانه په افغانستان کې د خصوصي امنیتي کمپنیو د لمنځه وړلو په اړه د افغان حکومت د اقداماتو یادونه کړې او د مقالې په یوه برخه کې لیکي افغان چارواکو په دې وروستیو اونیو کې له خصوصي کمپنیو څخه د میلیونونو ډالرو په ارزښت زغروالي وسیلې او وسلې نیولې دي او اندېښنې پیدا کړې چې حکومت به د بهرنیو ځواکونو د تاسیساتو او اکمالاتي کاروانونو ساتونکو قوتونه بدل کړي او پر ځای به دولتي ځواکونه په دندو وګماري. واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي د خصوصي امنیتي کمپنیو د منحلولو چارې په داسې حال کې پیل شوې چې د افغانستان د عامه ساتنې ځواک د جمهور رئیس حامد کرزي لخوا د ټاکلو شپږو شرطونو څخه یو هم نه دی پوره کړی. جمهور رئیس کرزی د امنیتی خصوصی کمپنیو د منحلولو لپاره د مارچ تر سلمی وخت ټاکلی دی. ورځپاڼه زیاتوي د ناتو او ائتلافي ځواکونو د ارزونې یو ټیم چې د عامه ساتنې د ځواک په جوړولو کې پوره ونډه اخیستې، دې نتیجې ته رسېدلی چې دا ځواک د امنیتي مسؤلیتونو له اخیستو څخه ډیر لرې دی. واشنگتن پوسټ لیکي ډیپلوماټان د پراختیایي چارو کارپوهان او د کمپنیو رئیسان اندېښمن دي چې په دریو میاشتو کې د خصوصي امنیتي کمپنیو په منحلولو سره به افغانان، ناتو او متحدان ټول له خطر سره مخامخ شي، په افغانستان کې د بیا رغونې پروژې به په ټپه ودرېږي او د اداري فساد نوي چلنونه به پرانستل شي.
د پاکستان د بلوچستان په ایالت کوټي کې پرون ګڼ شمېر کسانو ته په یوې درنې چاودنې کې مرګ ژوبله واوښته. په دې حملې کې د وژل شوو او ټپي شوو کسانو په اړه ځایي اوسېدونکي او امنیتي چارواکي بیلابیل ارقام ښیي. د دې موضوع په اړه فرح هیواد معلومات راټول کړي.
دغه حمله په کوټه کې د پاکستان د یو پخواني وزیر پر کور سوي چې په نتیجه کې ګڼ شمېر کسان وژل سوي او ژوبل سوي دي. د کوټې د پولیسو مشر احسان محبوب وایي چې چاودیدونکي مواد په یو موټر کې ځای پر ځای سوي وو او هدف یې په ارباب کرم خان سړک کې په المشرک کالونی کې د یو پخواني مرکزي وزیر نصر منګل د زوی شفیق منګل کور وو. شغل محبوب زیاتوي
ابھی تک تو بظاہر لگ رہا ہے وہ اس کے ساتھ ایک گاڑی پارک کی گئی تھی، پارکنگ کے ساتھ تھی اس کی بائک،
دیوایی تروس چې موږ ته کوم معلومات را رسیدلی هغه دا دی چې کورته نږدې د موټرو په منځ کې یو موټر درول سوی وو. زه ګومان کوم چې په دې موټر کې به چاودیدونکي مواد ځای پر ځای سوي وو او دلته انفجار وکړ سوی دی. تروسه دومره معلومات شته چې د دې چاودنې په نتیجه کې اته تنه وژل سوي او شاوخوا شل تنه ټپیان دي. دا به وروسته له پلټنو معلومه سي چې دا موټر دلته څنګه راوستل سوی وو، څومره اندازه چاودیدونکي مواد پکې پراته وو. خو ظاهر انداز معلومیږي چې موټر ته انفجار ورکړل سوی دی. دا به هم څرګند سي چې دا ځان وژونکي برید وو که څنګه. د چاودنې په نتیجه کې د کور او سړک په دواړو غاړو کې خلکو ته مرګ ژوبله اوښتی ده، خو د کور خواته یې زیات توان اړولی دی. تر دې چاودنې وروسته په سیمه کې قهرجنو کسانو هوایي ډزې کړې دي چې په نتیجه کې یې د ځینو ملکي خلکو په شمول د یوه شخصي تلویزیوني چینل یو کمره چلوونکی هم سخت ټپي سوی دی. یو شمېر ځایي خلک بیا وایي چې په دې چاودنه کې لږ تر لږه لس کسان مړه او تر 15 زیات ټپي سوي دي. د دې چاودنې مسؤلیت په سمدستي توګه چا پر غاړه نه دی اخیستی.
ولورې درته مې وویل چې راډیو ژر راوړه. دا د ازادي راډیو خبرونه رانه تیر شول، اوس څه وکم؟
پلار جانه تشیش مکوه، د اتصالات په موبایل داته نه هاته تڼۍ کېکاږه او ټول خبرونه واوره.
رښتیا وایې؟
هو پلار جانه، تاسو کولی شئ چې په دې توګه هر ورځ خبرونه د هوا حالات، د اسعارو بیې، د ورځې مرکه، د ورځني ژوند کیسه او حتی د ګوړې د اچار د تفریح پروګرام یوه ټوټه هم واورئ. لګښت یوازې په دقیقې 15 افغانۍ دی او د خبرونو هره برخه له 3 دقیقو نه زیاتیږي.
آفرین لورې، اته نه اته او هغه هم په اتصالاتو.
په داسې حال کې چې د عرب لیگ څارونکي له سوریې څخه د کتنې په حال کې دي، اپوزیسیون د نورو پراخو اعتراضونو غوښتنه کړې ده. سوریې ته د څارونکو استول د عرب لیگ د هغه پلان یوه برخه ده چې هدف یې په دې هیواد کې د دولتي ځواکونو لخوا د مخالفینو د ځپلو مخنیوی بلل شوی. خو راپورونه وایي چې دولتي ځواکونو په ټول هیواد کې د خلکو د اعتراضونو د غلي کولو لپاره نوي اقدامات پیل کړي دي. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
سوریه ته د عرب لیگ څارونکو د ماموریت په 15 ورځ فعالانو له خلکو څخه غوښتنه کړې چې د اعتراض لپاره د ښارونو مرکزي چوکونو ته راوځي. راپورونه وایي چې دولتي ځواکونه هم د نویو اقداماتو په ترڅ کې له ښارونو په شا شوي، خو د ودانیو پر بامونو یې نښه ویشتونکي ټوپک ځای پر ځای کړي دي. سوریه ته د عرب لیگ د څارونکو سفر د مخالفو اعتراض کوونکو غورځنګ ته نوې ساه ورکړه او په دې ترڅ کې لسګونه زره خلک په هغو سیمو کې غونډې کوي چې د څارونکو د ورتلو احتمال شته. د مخالفو فعالانو د یوې ټولنې مشر لووی حسین د چین له مرکزي ټلویزیون سره په مرکه کې د عرب لیگ له څارونکو سره د کو دهم کاری پر ارتیا ټینګار وکړ.
یعنی الان واقعا انها ستفشل، ما ما لم نساعدها جميعا.
كمخالفين حكومات او خلق لصارون كسره همكار نوي نو دا ماموريات ناكامي شي. زه هلمنيم چه طول شكل ارخونه با زموش دا گدو گتو بخاطر لده ماموريات سره همكاري وکره شي.
په سوریه کې د عرب لیگ د یو میاشتنی ماموریت هدف دا معلومول دی چې د سوریه امنیتی ځواکونه د هغه پلان څومره خیال ساتي چې عرب لیگ د ولسمشر بشار اسد د رژیم لخوا د مخالفینو د ځپلو د مخنیوي لپاره موافقه پرې کړې ده. د دې پلان له مخې چې د سوریه حکومت د دسمبر په 19 نیټه ومانه، له ښارونو څخه باید امنیتی ځواکونه او درنې وسلې وایستل شي. له مخالفینو سره خبرې اترې پایل او خبریالان او د بشري حقونو د ټولنو کارکونکي پریښودل شي چې د هیواد ته ننوځي. دا پلان همداراز د ټولو سیاسي زندانیانو د خلاصولو غوښتنه کوي. امنیتي ځواکونو چې ظاهرا د مصر د پلازمینې قاهرې په تحریر چوک کې د اعتراضیه ناستو په څیر د خلکو له راټولېدو څخه ویره لرله، په بېلابېلو سیمو کې د خلکو پر غونډو ډزې وکړې. د سه شنبه په ورځ په داسې حال کې چې د عرب لیگ څارونکي هومس ښار ته ورسېدل، لسګونه زره اعتراض کوونکو هڅه وکړه چې د هومس ښار په مرکزی چوک کې راټول شي، خو امنیتي ځواکونو د اوخلن ګاز او مرمیو په ډزو خلک تیت پر کړل. د همغږۍ سیمه ییزې کمیټې چې د فعالانو د ټولنو فعالیتونه تنظیموي وایي د سه شنبه په ورځ سوریې ته د عرب لیگ څارونکو له سفر وروسته د شپږو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 130 کسان وژل شوی دی. د فعالانو په وینا امنیتي ځواکونو د جمعې په ورځ په هغو سیمو کې چې نښتې پکې شوي کلک امنیتي تدابیر ټینګ کړل.
په 2011 کال کې یوازې له آزادۍ راډیو نه
د 2011 میلادي کال په ترس کې د نړۍ د بیلابیلو سیمو څخه چې البته کومې پیښې شوې دي پکې آزادۍ راډیو ځانګړي راپورونه لري چې نن به هم د خبرونو په ترس کې د آزادۍ راډیو د نن ورځې د خبرونو په ترس کې په دې اړه هم واوري. ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر بجو په منځنۍ صفه 1289 متر او اف ام 3.5 باندې خبرمونی کوي.
ستاسو لا پیغامونه نه
میلاد کنداز خبر کوم موږ د کندهار د شبخانې کې زنانه د سران نه سران نه سموږ نارینه د سران تورته موږ سم تدابیر نه کیږي. د وزارت صحیح امر څخه خواهش کوم
آزادی رادیو په انټرنیټ کې هم اوریدلی شي، مطالب لوستلی شي آزادی رادیو ډاٹ کام او یا هم آزادی رادیو ډاٹ اورګ په یاد ولرئ.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې له لارې آزادی رادیو ته راستولی دي.
رفیع الله همت د کونړ ولایت د سوکۍ د ولسوالۍ نه لیکي د صحت عامه د وزارت نه غوښتنه لرو چې د سوکۍ مرکزی روغتون ته پوه ډاکټران او کیفیت لرونکي درمل راوستي. دغه ډاکټرانو پیسې شته خو پوه نه لري، تش په نامه ډاکټران دي. په دې کلینیک کې چې کومې کیفیت لرونکي دواګان شته هغوی درملتونونه ته وړي او په بازار کې داسې خلکو درملتونونه جوړ کړي چې د سبق په ټیکی هم نه پوهیږي. سید احمد د جلال آباد څخه لیکي، زه د ولسمشر حامد کرزي څخه د هیله لرم چې د امریکایانو سره د ستراتیژیکو اړیکو لاسلیک، البته اتمنه د ستراتیژیکو تړون مطلب دی، تر هغه وخت پورې ونه کړی تر څو پورې امریکایي پوځیان د شپې لخوا د افغانانو د کورونو له تلاشۍ څخه لاس وانخلي. اسحاق احمدزی هم له ننګرهار څخه لیکي، د ننګرهار خار د بریښنا د لرلو څخه به برخې ده. زما په اند یو خار چې د واید او مجموعه د نورو خارونو په پرتله ډیر وی، نو ولې یو داسې ستراتیژیک خار بریښنا نه لري؟ او کومه بریښنا چې لري هغه هم د زورواکو چارواکو په لاس کې ده، او کومه نا دولتي بریښنا چې لري هغه هم په ډیره اوچته بیه ورکول کیږي چې د یو کیلو وات بیه 50 افغانۍ ده. او محمد الله شاکر له غزنی څخه لیکي، غزنی د ولایت د وایز پولیسوالۍ کې ټلیفوني ستونزې ډېرې زیاتې دي، وې ټلیفون سم کار نه کوي، باید شخصي کمپنۍ دا مشکل را حل کاندي. یو بل اس ام اس به هم ولولم. عبدالمنان زړګی د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ د مزار درې نلی کې وایي چې زموږ په ولسوالۍ کې هیڅ شبکه کار نه کوي. د مخابراتو وزارت نه په کلکه وایي غواړو چې دغه مشکل راته حل کاندي. ساعت ګورم و نیمه بجې کیدون کیدی. د ازادۍ رادیو نننۍ لمړنۍ سهارنۍ خبری مجله پای ته ورسیده. مصطفی سرور ستډیو ته راغلی دی او وابه وروتینه چې په دې خبری مجله کې څه راټول کړي دي، کوم راپورونه او څه خبرې ګوره. د کال اخیری ورځ ده.
بله فریده جان، شما مونده نبا.